ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د سلورو بجو د دی خبرونه د قربه په هیڅ زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني په دې خبرونه کې به په پیښور کې شوې د کامی پښتون جرګې رستۍ حال ووري د ډاکټر شکیل افریدی د سزا پر ضد په پیښور کې د امن تحریک د وکیلانو پینل د اپیل تیاری کوي راپور پلرو افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده او د دې خبرونه پر رستۍ نیمای کې به د سندرو عمل د هارون باچا لخلي ووري خوول ورجو عبدالحی کاکړتا چې خبرونه ته ووري
سرټکی پښتون کامی جرګې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په افغانستان کې د بهرنیو د مداخله د درولو غوښتنه کړې ده. افغان چارواکي وایي یو ځانمرګي بریدکونکي په کندهار ولایت کې د پولیسو په مرکز په برید کې 15 پولیس وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. پولیس او ډاکټران وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې یو لړ بمونو 14 تر 12 پورې کسان وژلي او شاوخوا 10 ټپیان کړي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا مرکز پېښور کې پښتون کامی جرګې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په افغانستان کې د بهرنیو د مداخله د درولو غوښتنه کړې ده. د جرګې په پای کې پښتون ملت پال سیاستوال لطیف افریدی د ټولو ګوندونو سلاسوي اعلامیه وړاندې کا.
دا ورځنۍ جرګه د افغان خړې ټولو بهرني او کورني قوتونو ته اپیل کوي چې دوی د سمدستي د جنگ نه کلار شي، د بندي د اعلان کړي، په ټوله سیمه کې دي هر ډول نظامی عملیات بند کړي شي او د سولې او تفاهم په لار دي د دې شخړې د هواري لپاره خبرې اترې شروع کړي.
لطیف افریدی په اعلامیه کې پر نړیوالې ټولنې غږ سوی چې د پښتنو په سیمه کې د پرمختګ کارونه پیل کړي. اعلامیه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د نه زورولو غوښتنه کوي. په جرګه کې د افغانستان، پښتونخوا، بلوچستان او د نړۍ د بیلابیلو برخو نه یو شمېر لیکوالانو، قبایلي، سیاسي او د مدني ټولنو مشرانو ګډون کړی، خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو له دې څخه په پای کې بایکاټ وکړي. د پاکستان فوجوي د منځني واټن د کروز میزایل کامیابه ازموینه کړې چې د جوهري او روایتي سرګلولو وړلو صلاحیت لري. ازموینه نن سوي هدف اتم ته رات میزایل هم وایي. د په تیره یو میاشت کې د میزایل څلورمه تجربه ده. د ټولې تجربې د ګاونډي جوهري هیواد هند لخوا د اګنی په نوم د سوي میزایلي ازموینه ورسته سوي. هند وایي اګنی میزایل تر 1500 هندوایي اګنی میزایل تر 15500 کیلومتر پورې یو ټن جوهري سرګوللې وړلای شي. د پاکستان د فوج وان میجر جنرال ترباس ویلي د لاندې سطحې هدف اتم نومي میزایل 350 کیلومتر فاصله والای شي، د پټېدو او د کره نشي وشتو صلاحیت لري. په پاکستان کې عدالت وایي هغه ډاکټر چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا مرسته کړې وه، د دې لپاره نه چې له سیاي سره تړاو درلودي، بلکې د یوې وسلوالي ډلې په مرسته کولو جیل ته لیږل شوی دی. تیرونی په خیبر قبایلی سیمه کې عدالت ډاکټر شکیل افریدی غدار ګرځولې او ورته 3 کاله سزا اورولې وه. هغه وخت پاکستانی چارواکو ویلي افریدی د اسامه بن لادن په موندلو کې د سیاي د مرستې پر بنیاد بندي کړل شوی دی، خو بیا د شروع پر ورځ د عدالت په تفصیلي فیصله کې ویل شوی چې ډاکټر شکیل ناقانونه ګرځول شوی وسلوالي ډلې لشکر اسلام سره په تړاو جیل ته لیږل شوی دی. دا مشال ریډیو دا او تاسو خبرو ناوړی. افغان چارواکي وایي یو ځانمرګي بریدکونکي په کندهار ولایت کې د پولیسو په مرکز باندې په برید کې 15 پولیس وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. رپورټونه وایي بریدکونکي ګاډۍ له ودانۍ سره وجنګوله. نن سوې د دې حملې ذمہواري سمدستي هیڅ چا نه ده قبول کړي، خو طالبان په خوخه کې د داشان بریدونو پړه په غاړه اخیستې وه. کندهار د افغانستان د جنوب یو لوی ښار دی او همدلته 40 کاله وړاندې د طالبانو تحریک رامنځته شوی وو. افغان چارواکي وایي په کندهار ولایت کې له طالبانو سره په نشته کې 8 مخالفین وژل شوي او 4 ټپیان دي. په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي نشته 13 شپه د شاولي کوټ په وچ پختو سیمه کې سوي ده، کله چې وسوالو پر یو پوسټا برید وکړي. د وسوالو مړي امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخیستي دي. د دې پیښې آزادو سرچینو تصدیق نه دی کړی. پولیس او ډاکټران وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې یو لړ بمونو 14 تر 12 پورې کسان وژلي او شاوخوا 10 ټپیان کړي دي. د نن ورځو په 14 کې یو رستورانت د پولیسو غشتي ډله او ځینې نور ځایونه په نشه سوي دي. د کورنۍ چارو د وزارت یو چارواکي وویل تر ټولو درنه مرګنۍ 14 د شمالي بغداد په گاوند کې په شوله سیمه کې سوي، چرته چې یو موټر بم لږ تر لږه 4 کسان ووژل او 4 نور ټپیان کړل. د بغداد په غرب او جنوب کې د دورا الامریا غزالیه او یارمک پسمه کې هم چاودنې سوي. تر اوسه نه معلومه چې د چاودنو شاته څوک دی او نه هم آزاد سرچینو د مرګ جوړې تصدیق کړې دی. د شام خپلواک فوج په نوم مخالفین وایي ولسمشر بشار الاسد د جمعې ورځې پورې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د کوفی انان د سولې پلان هرو مرو عملی کړي، کني نو د دوی جنگیالي به له جنگبندۍ څخه لاس واخلي. د مخالفینو کمانډانان وایي د تیرې جمعې ورځ په خولا کې د شوزو او ماشومانو عام وژنه ښکاره کوي چې نور د اوربند یو اړخیزه درناوی کول هیڅ جواز نه لري، ځکه چې بشار الاسد د کوفی انان د سولې شپږ نکاتي پلان شخ کړی دی. مخالفینو د جمعې تر غرمې پورې له ټولې ولسي ځایونو د فوجانو ټینکونو او توپو د لری کولو او په سمدستي توګه د جنگبندۍ د عملي کولو الټیمیټم ورکړی دی. بیان د بشار الاسد پراکمت ټولو او بخشي بیان د بشار الاسد پراکمت ټولو سیمو ته د خپلواکي میډیا او د بشري مرستندوی ادارو د ورتګ د اجازه ورکولو او د نیوڅو مظاهرچانو او سیاسي فعالینو د خوش کولو ژغ کړی دی. مخالفین د ملګرو ملتونو منځګړو للارې د جدي خبرو اترو د پیلولو غوښتنه کړې ده. او ورسته خبرون دا دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د تنباکو د نه استعمال نړیوال ورځ لمانځي. سازمان پر داسې ګامو اخیستو زور کوي چې په وینا د تنباکو سند د نشي توک پر ضد د مهم پلړ کې په کېدونکو حلو زرو کې مداخله کوي. سازمان وایي د سش کال د مهم مرکزی نقطه به دا وي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د تنباکو د کنټرول پلړ کې د روانو حلو زرو کمزوري کول په برخه کې د تنباکو د سند مخ په زیاتېدونکو جاریحانه او بې شرمانه هڅې بربند کړل سي. خبرونه پای
او دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مده. مشال ریډیو نه اوریدو د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. په پیښور کې شوې د قامی پښتون جرګې جوړونکو عبد الخان لالا وای د ډاکټر شکیل افریدی د سزا پر ضد په پیښور کې د امن تحریک د وکیلانو پینل د اپیل تیاری کوي. د امن تحریک مشر ادریس کمال وای
ما خو نن چې کوم د وکیلانو پینل هغه هغه فیصله ترلاسه کړه او هغه هغه ته ولا شو.
د پاکستان کلنی بجټ به سبا له دغه هیواد د پارلیمان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. د دغه هیواد موجوده حکومت د بجټ په لړ کې کوم ستونزو سره مخ دی؟ یو کارپو وای
لغت مسئلہ دا لہ کہ ٹرین ڈیپوزٹ وسط مقام ختم ہے ڈیپوزٹ ہم دے پدا سے حالات کے گورنمنٹ دا یو ریشنل یو ڈیسیژن راغی نہیں چاغیر ٹیکس ریٹم سے وانے کی کہ اتن خزانے دی سیوا کی او دا کے کم ڈیولپمنٹ ایکسپنڈیچر کی دی ہا دی سیوا کی
د سندرو امیل با د هارون با چال خلی ووري د مشال تر سنگ وشي. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې تاسو اوریدئ شئ. د سره سره زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی هم لستلی هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو او د سر راپور ته ورزو. په پیښور کې شوې د قامی جرګې وروستی حال د زمونږ همکار د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
په پیښور کې دغه قامی جرګې مشرانو د نړۍ په قامونو او گاونډي هیوادونو غږ وکړو چې افغانستان او پاکستان قبالي سیمو کې د امن په ځای کولو سره سره د دې جنگ ځپلې سیمو بیا ودانې او پرمختیا لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ټولو ګوندونو په اتفاق سره یو اعلامیه پښتون کانفرنس مشر او نوموړی وکیل لطیف افریدی وړاندې کړه چې لوی نقطې د پښتنو په خوره امن او خوشحالي راوستل وو. خو د اعلامیې نه وړاندې ښاغلی لطیف افریدی وویل چې دوی د افغان پښتون اولس سره تړلې ځینې نقطې نه دي چیړلې، ځکه چې په هغې باندې د ځینو ګوندونو تحفظات وو.
نو په دې کې د ټولو جذبات او احساسات شامل دي، خو دا ده چې ځینې خبرې ما پرې خوې ځینې بل پرې خوې. دا د دې جرګې یو اجتماعي اظهار دی چې انشاءالله زبا د دې د رستو نه مخکې دا وویل چې څنګه به نن سبا کې ګل شي باید په سر کې سره بوټی لیدلی دي نه.
افضل خان لالا چې دغه جرګه را بللې وه په خپل تقریر کې خو د پښتون وحدت او یووالي خبره وکړه. خو اعلامیه کې د قبایلي سیمې جنوبي پښتونخوا او لر او بر پښتنو د یووالي او د وحدت په حق لا هیڅ هم ونه ویل شو. دغه شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک د افغان شخړې هوارولو لپاره ځینې وړاندیزونه مخکې کړل.
مسلې د حل لپاره باید مونږ د مذاکراتو درې کرښې جوړې کړو. هغه کې لومړۍ کرښه چې دغه بین افغاني مذاکرات په کار دي چې وشي د افغانانو په خپل منځ کې مذاکرات، دویمه کرښه چې هغه د سیمه ییزو لوبغاړو چې د تنازع کې لاس لري د هغوی ترمنځ مذاکرات په کار دي، ځکه چې پخوا تجربې دا ښودلې ده چې که دغسې همنظري پیدا نه شي یا تفاهم پیدا نه شي نو بین الافغاني مذاکرات به کامیاب نه شي، ځکه چې ګاونډي ملکونه به خپل خپل حامیان وهڅوي چې یو بل سره ټکر ته تصادم ته لاړ شي. درېیم چې دی هغه یو بین الاقوامي کرښه په کار ده، ځکه چې بین الاقوامي قوتونه د جګړې کې فریق شوي دي، لہذا د هغې ګډون هم په دې کې شمولیت ضروري دی. خو دا خبره به زه کول غواړم چې ما دا ارزو کړو چې په دې کې دا درې وړې کرښې باید یو ځل سره پرمختګ وکړي.
خو بیا دغه جرګه کې ځینې ګوندونو لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټي او پاکستان پیپل پارټي شیرپوډلې ګډون نه کړی او دا دریځ یې وړاندې کړی و چې دغه جرګه د یو محسوس ګوند لخوا رابلل شوې ده او په دې کې داسې ګوندونه دي چې هغوی د پښتون وطن او اولس لپاره هیڅ مثبت سوچ نه لري. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر مختار خان یوسفزی په دې اکله وایي یادونه وردا چې دغه جرګه کې د عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپل پارټي، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نواز او مسلم لیگ کاف نه علاوه سماجی او ادبی تنظیمونو استادو ګډون کړی وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خګور دونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو د سندرو امیل بعد د خبرونه پرسته نیمای کی ووري ورزده د خبرونه بل یو راپور ته د خیبر قبایلی سیمه پولیټیکل انتظامی د وکیلانو هغه پینل ته د ډاکټر شکیل افریدی د سزا د فیصلې کاپی ورکړی دا کوم چې د امن تحریک د سور لاندې د ډاکټر شکیل د سزا چیلنج کولو فیصله کړی و. خو په دې فیصله کې په ډاکټر شکیل افریدی باندې وسلواله ډلې لشکر اسلام سره د تړاو تورونه لګول شوې دي او نیخ پنیغه د دې فیصلې په کاپی کې د ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن د درک لولو درک لګولو په لړ کې د امریکایي استخباراتي ادارې سره د مرستې ذکر نشته. خو په دې فیصله کې په اخره کې د ته یو اشاره کړې شوې ده. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د ډاکټر شکیل افریدی په لړ کې د وکیلانو پینل ته د هغې فیصلې کاپی ورکړې ده د کوم د لاندې چې ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کالو د قید سزا اورول شوی و او په 15 صفو باندې مشتمله د فیصله کې په ډاکټر شکیل افریدی باندې په خیبر ایجنسی کې د کل ادم وسلواله ډلې لشکري اسلام سره د تړاو، د دې تنظیم سره د مرستې او د دې تنظیم د نظریه د تبلیغ تورونه لګول شوی دي. د دې نه وړاندې مدني ټولنې امن تحریک دا فیصله کړې و چې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا فیصله به دوی په عدالت کې چیلنج کوي. دا چې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا په اړه د دې نوي انکشافاتو نه پس به د امن تحریک سره تګلاروي، په دې اړه د امن تحریک کنوینر ادریس کمال مشال ریډیو ته وویل.
مخو نن چې کوم زموږ د وکیلانو پینل هغه فیصله ترلاسه کړه او هغه ته والا شو اوس هغه ګوري دا جان چخلی او مته په څه بنیادونو چې مته د باندې دا تور لګولې شوې دي په لړکه په کوم دنو وکیلان خپل لغه تیاری اپیل تیاری او چې کوم د دې ډایرکټ فورم دی بیا ور پسې هغه ته دا اپیل جمع کړي نو اوس په دغه سلسله کې اوس چې کوم دی دا نه فیصله چې کوم دنو دا ډیره بدل نن چیرې د منګل باغ سره تعلق او هغه ته شل لک روپۍ ورکړي وي دین علاوه دا هغه چې کوم مریضانو دا غي دی به علاج کولو نو دا سیونه چې کوم نه دا شوې دي نو اوس ګورو چې په دې بنیادونه باندې چې موږ دا کم موږ سره وکیلان دي دا نور سینیئر وکیلان چې کوم دي هغه په دې لړکی خپل مدد موږ به نه اخلو
د ډاکټر شکیل اپریدی په اړه د سزا په دې فیصله کې د پاکستان په بټاباد خار کې د اسامه بن لادن د درک لګولو په لړکی د امریکایي استخباراتي ادارې سره د کومک په اړه سنېخ پنېغا ذکر نشته ولی په دې فیصله کې په اخره کې د خبرې ته په اشاره لیکل شوې دي چې ډاکټر شکیل اپریدی د بهر ملکی ایجنسیانو سره په کار کولو کې هم منسلک وو خو په خیبر ایجنسی کې د اف سی آر لاندې قائم د عدالت د دایره عمل له وجې د ډاکټر شکیل اپریدی د بهر ایجنسیانو سره تعلق په دې فیصله کې نه دی شامل کړی شوی او د ډاکټر شکیل اپریدی د بهرنی ایجنسیانو سره د کار کولو دا معامله به پر روان وختونو کې په متعلقه عدالت کې وړاندې کولای شي د یادونه ورلا چې د دین وړاندې پر رسنیو کې داسې راپورونه راغلي وو چې ډاکټر شکیل اپریدی د امریکایي استخباراتي ادارې سره په بټاباد خار کې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې مرسته کړې وه او د پاکستان حکومت هغه ته د ریاست په ضد د سازش کولو د قانون لاندې د 33 کالو قید سزا اورولې وه غلام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورزو د دې خبرونه یو بل راپور ته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د انساني حقوقو لپاره جوړ شوی قانون لاسلیک کړی دی د لاسلیک ورستو دغه قانون د پاکستان د اساسي قانون برخه جوړه شوې ده دا چې دغه قانون کې څه دي په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي
د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د بیل تر لاسلیک کول وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د ولسمشر ویان فرحت الله بابر اویل نوې قانون په عین یا اساسي قانون کې د انساني حقوقو په اړه درغلو مادو د عملي کولو لپاره ګټه ورده د هغه په وینا نوې قانون په داسې وخت کې لاسلیک شو چې وی خواته پاکستان د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې بوخت دی او بل خواته د انساني حقوقو په باب لا شکایتونه هم وخت په وخت مخې ته راځي د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ګوندونو د یت قانون هر کله کړه دی د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان سند صوبې مرستيال مشر امرنات موتوما مشال رډیو ته ویل دي چې مخکې به د انساني حقوقو څخه د سرغړونې په وخت کې یوازې غیر دولتي ادارو یا ان جی او غانو غږ پورته کولو خو اوس به دغه کمیشن چې د حکومت لخوا جوړ شوی دی هم د دغه غږ اوچتولو ذمہ وار وي
اس سے فائدہ یہ ہے کوئی ایسی اتھارٹی بنی ہوئی نہیں تھی
دی وای د دې لوی غټه دا ده چې مخکې د حکومت دولتي اداره په پاکستان کې موجوده نه و چې د انساني حقوقو په اړه یې आवाज اوچت کړي وي د انساني حقوقو څخه بعد سرغړونې په صورت کې خلک د غیر دولتي ادارو یا انجوګانو په لور تلل اوس به د دې کمیشن غړي هم دې ته ګوري چې د خلکو د کوم کوم حقوقو څخه سرغړونه کیږي یاد شوی بل قامي سملی د 2011 کال د دسمبر په میاشت کې او د سېنات یا مشرانو جرګې د روان کال د مارچ په میاشت کې منزور کړي و پرون د شورو په ورځ د ولسمشر د لاسلیک کولو وروسته دغه قانون د عین برخه جوړه شو د سرکاري ټي وي تر مخه دغه کمیشن به لس غړي لري چې مشري به یې د سپریم کورټ د قاضي سره د برابر سند لرونکو تن په غاړه وي دغه کمیشن به د ټولو ادارو څخه د پښتنې واک هم لري یاد کمیشن به د انساني حقوقو څخه د سرغړونې په اړه خپل ریپورت حکومت ته استوي چې بیا به پرې قامي سملي کې هم بحث کیږي د ولسمشر د ویان په خبره د کمیشن مرکزی دفتر به اسلام آباد کې وي خو نوموړي په دې اړه کوم ځانګړی نیټه اعلان نکړه چې دغه دفتر به کله پرانستل کیږي د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د سین صوبې مرستيال مشر امرنات موتوما وای پاکستان کې د قانون تر جوړولو وروسته د هغې په عملي کولو کې زیاتره وخت د ځند څخه کار اخیستل کیږي دی وای په یو قانون زیات نه زیات شل یا دیرش فیصد عمل کیږي تاسو وګورئ د ښځو په اړه قانون څو کاله مخکې منظور شوی دی خو نن هم موږ وینو چې په ښځو تشدد کیږي تیزاب پرې پاشل کیږي په سواره کې ورکول کیږي او د تور لګونې وروسته وجل کیږي هم د هغه په خبره د انساني حقوقو د کمیشن د قانون تر برخې جوړېدو پورې باید محدود ونه ساتل شي، او چې څومره زر ممکن وي باید حکومت د دې د عملي کولو لپاره هم کوټلي ګامونه واخلي، تر څو ځپل شوي طبقې ته زر تر زره انصاف په ترلاسه کولو کې اساني پیدا شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
او که تاسو مونږ ته ایمیل را یا برېښنالیک را لېږئ، نو زموږ د ایمیل پته ده مشال ریډیو @rfer.com. اوریدونکو ورزو د دې خبرونه بل یو راپور ته، د کال 2012 او 2013 وفاقي بجټ به سبا د جمعې پر ورځ د پاکستان پارلیمان ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي. حکومت څه داوی کوي او د پاکستان ولس او اقتصادي ماهرین د دې بجټ په اړه څه فکر لري؟ په دې حقله د اسلام آباد نظم همکار سراج ظهیر دا راپورټ کوي.
د کال 2012 او 2013 وفاقي بجټ به سبا د جمعې په ورځ قومي اسمبلی کې وړاندې کولای شي. دغه لړکی د پاکستان حکومت ادا کوي چې د بجټ کې به اولس ته یو شمېر اسانۍ او مراد ورکولای شي. د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت راتلونکي انتخابات په نظر کې ساتلې وي، نو بیا دوی هر څه کوي، او که د پاکستان اقتصادي حالاتو ته وکتل شي نو د دې اجازه نه ورکوي چې نوي ټیکسونه دي او نه لګي.
کم دے نو زمنگا انڈیکیٹر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چرے اغه هم ډیر زې ته کم دا، او گورنمنٹ رټن غټه مسله دا لا چې ټرینډ ډیفیسټ وسره مخه مخته تم ټرینډ ډیفیسټ تم دے په داسې حالات کې گورنمنٹ دا یو ریشنل یو ډیسیژن راغی نه چې هغه د ټیکس ریټ هم سیوا نه کی چې اتن خزانه دې سیوا کی او دا چې کم ډیولپمنٹ سپندې چې دی هغه دې سیوا کی.
بل بل مولس او سرکاري نوکران په دې بجټ باندې بلا بیل فکر لري. کله چې دې لړکی مشال ریډیو د یو سرکاري استاد مولانا طاهر نو پختل، نو هغه وویل
مدیت کوم کدا سی وی چې سرکاري ملزمینو لپاره 35% اضافه وشي، ځکه چې موجوده دور کې مهنګایي ډیره به انتها سیوا ده. نو که ګورنمنت دا وکړي نو کدی به سرکاري ملزمینو ته پوره ریلیف ملاو شي.
یو بل د کالج استاد اسرار خان هم صدا سي وایي،
زموږ هو د بجټ نه ډیر ښه توقعات دي، او کم چې خبرې شوې دي موږ هم حکومت نه ډیر خوشاله یو په دې خبرو باندې. خو زه هم چې دې سره سره کو پرز کې موږ د عام عوام خلکو د پبلیک او ټوټکو په غیبه باندې مهنګایي ته کم بوج روان دي، د هغې لپاره کو
کله چې مشال ریډیو د عوام تن محمد خان نه د راتلونکي بجټ په حواله او پوښتل، نو هغه وویل
بجټ خدا دغه دی مونږ د توقع د حکومت نه شو نه ساتل شي، ردی به مزید نور شیزونه هم لکه ارزان کی، ځکه چې ورځ تیریږي نو لکه هر یو شی ریټ تیزیږي، که سینجي د هغه ځان لهیږي، که پټرول دی هغه ځان لهیږي، که سبزیانې دی هغه ځان لهیږي، یو ورځ ته ورځ ګراني راځي. نو دا خو دا تمه نه لرو یاره چې زمونږ لپاره به څه خوشحالي داسې دغه وکړي.
یو بل تن محمد اسرار وویل
دې باره کې خو زما داسې خیال لے کنه، نن سبا چې کم حالات سیاسی امور سره روان دي کنه، نو پدې کې حکومت دا خپل کوشش کوي چې بای او خزانه چې کم نه خالی دي سره سخته دي، نو بجټ بس پیش کی کنه. پاکستان کې چې کم مشیت او پاکستان کې چې کم مال وغیرہ پروت دی کنه، کدا صحیح طریقے سره استعمال شو او کرپشن وغیرہ نه پاک شو، نو یقینا چې په پاکستان کې الله کم مال ورکړي دي، دا په بل ملک نشته.
سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی ورزو. یو بل راپور ته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي ویل دي چې په دغه هیواد کې دی باید هغه خواوی چې په جګړه کې خکیلی دي هغه دی د اولسی وګړو په اړه باندې خیال وساتي او هغه ته د نقصان نه رسي. زمون همکارا جمیلا ظریفی د کابل نه پیدا تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق لاندې اندېښنه څرګنده کړه، او په جګړه کې لټولو ښکېلو خوا وغوښتل څو هڅه وکړي چې ملکی کسانو ته تاوان ونه رسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انکوبیش د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې که څه هم په دغه هیواد کې د ملکی کسانو مرګ ژوبله راټیټه شوې، خو بیا هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د ښاغلي کوبیش په وینا سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله په ملکي تلفاتو کې 21% کموالی راغلی، خو لا هم د ملکي تلفاتو په هکله اندېښنه څرګندوي.
په حقیقت کې زموږ څېړنې دا ښیي چې ملکی مرجوبله د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% راکمه شوې ده، خو لا هم د ملکی کسانو وژل او ټپي کېدل د اندېښنې وړ موضوع ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي چې د ملکی تلفاتو د کچې د راټیټېدو یو لوی لامل دا دی چې اوس ایساف او افغان امنیتي ځواکونه د جګړې پر مهال د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې مخنیوی کوي، خو هغه وایي چې د افغان دولت وسلوال مخالفین بیا د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي. د هغه په وینا د وسلوالو مخالفینو په عملو کې ملکی کسانو ته درنه مرګ ژوبل اړول کیږي. د ښاغلي کوبش په وینا د دوی د څېړنو له مخې 90% ملکی کسان د وسلوالو مخالفینو په ځانمرګو بریدونو او ماینونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي.
موږ وړاندیز کړی او د افغانستان په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو غواړو چې د جګړې پر مهال ملکی کسانو ته تاوان ونه رسوي. په ځینو مواردو کې خو موږ د دې نتیجه اخیستې او خوشحاله هم یو، او دا خوښي د هغو پوځیانو په حق لده چې د افغان حکومت په ملاتړ کار کوي، یعنې افغان امنیتي ځواکونه او ایساف. خو له بده مرغه چې د افغان دولت وسلوال مخالفین بیا د جګړې پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي.
که څه هم وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتونو د دغه تازه څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې دا ډول رپورټونه رد کړي وو او هغه یې یو اړخیزه بللي. په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله هغه اساسي ستونزه ده چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په کراتو پیښه شوې او د هغې د مخنیوي لپاره د شویو ژمنو برخلاف لا هم دوام لري. اکثره کتونکي په دې باور دي چې د ملکی وګړو مرګ ژوبله تر ډیره د دې سبب شوې چې خلک له حکومت او نړیوالې ټولنې واټن واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کوردو یو بل نړیوال موضوع ته ای ایف پی خبر ایجنسی لیکي هند امریکا ته یو دل بیا دا باور ورکړی چې دوی به په افغانستان کې د نړیوالو د هغو هڅو مرسته کوي چې مقصد یې په دغه هیواد کې د امن پر ځای کول دي. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
ای پی خبر ایجنس لیکي هند وای دوی به د افغانستان په اړه د امریکا سره خپل مرستې جاری ساتي او د دې خبرې په یقیني کولو کې به د نړیوالو مرسته کوي چې د دوی د وتلو وروسته به توندره وډلې دې ته نه پرېږدي چې یو ځل بیا په دغه هیواد کې خپلواک پر ځای کړي. د مئی په 20مه نیټه د امریکا په شیکاګو کې د نیټو هیوادونو د افغانستان په اړه په یو غونډه کې وویل دوی به د دغه هیواد د 2014 کال تر اخیره پورې خپل ځواکونه وباسي او واک به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. هند یو په هغه هیوادونو کې دی چې امریکا ته د دې خبرې باور ورکوي. دوی به د افغانستان په اړه د نړیوالو سره خپله پوره مرسته کوي او د دغه هیواد سره د 2000 کال وروسته د 2 اربو ډالرو زیاتې مالی مرستې اهم کړې دي. د جون په 13مه نیټه د نوی ډیلی او واشنگتن ترمنس د کیدونکې غونډې وړاندې د امریکا لپاره د هند سفیر نیروپاما راو وایي دواړه هیوادونه به په دې خبرې کوي څنګه د افغانستان د یو تلپاتې امن په یقیني کولو کې همکاري وکړي. نیروپاما راو یوې امریکایي څېړنیزې ادارې اټلانټیک کونسل سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې د کلونو راهیسې روانې جګړې د دغه هیواد سړي ښځې او ماشومان له یو شمېر خطرو سره مخامخ ک ژوند ته تاوانونه ورسېدل او اوس دوی هم د نړیوالو سره د مرستې ته تیار دي چې څرنګه په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د امن په راوستلو کې خپل رول ولوبوي. خبری اجانس ای پی لیکي د افغانستان په اړه د هند په مرستو پاکستان اندېښنې هم لري. که څه هم پاکستان د امریکا سره په ګډه د ترهګرو په ختمولو کې مرسته کوي، خو په دغه هیواد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته امریکا او نړیوال هیوادونه د پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزې ته د شک په سترګه ګوري. امریکایي چارواکي که یو خوا د افغانستان په اړه د هند د مرستو هرکلی کوي، نو بل خوا داسې فکر هم کوي پاکستان اوس هم د هغه ترهګرو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د بدامنۍ په پیښو کې ککړ دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اودن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې تاسو اوریدئ. شي دې سره سره زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستلې هم کتلې هم اوریدلې شي. وخت 7:30 بجې شوه دی. د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ نه ورو.
پښتون قومي جرګې د خپلې د ورځنۍ غونډې په پای کې په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې د درولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان فوج وايي د منځني واټن د کروز میزایل کامیاب آزمونه کړې چې د جوهري او روایتي سرګلولو وړلو صلاحیت لري. په پاکستان کې عدالت وايي هغه ډاکټر چې د اسامه بن لادن په منډلو کې د امریکا مرسته کړې وه، د دې لپاره نه چې له سیاسي سره اړیکې درلودلې، بلکې د یوې وسوالې ډلې په مرسته کولو جیل ته لیږل شوی و. افغان چارواکی وایي یو ځانمرګي برید کوونکی په کندهار ولایت کې د پولیسو په مرکز باندې په برید کې 15 پولیس وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. هم افغان چارواکی وایي په کندهار ولایت کې د طالبان سره په نښته کې 8 مخالفین وژلي او څلور ټپیان کړي دي. پولیس او ډاکټر وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې یو لړ بمي چاودنو پر دوه سپوري کسان وژلي او شاوخوا ډیر شي ټپیان کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. اوس د پاکستان د کورونو مطبوعاتو ځینې مهمې برخې زموږ همکار ریاض مساخیل تاسو لپاره لوستې دي او دا راپورټ یې تاسو لپاره برابر کړی.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې د پاکستان پریشانې کمولو لپاره روس هم د چین ملګرتیا شروع کړه. د غشان ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې چین پاکستان ته امریکای سره د تعلقاتو سمولو ویلې دي. د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې چیف جسټس د برتانیې شهریت پریښودو په اړه د رحمان ملک کاغذونه مسترد کړي دي او جنگ ورځپاڼه هم دغه خبر دغه رنګ لیکي. آج ورځپاڼه په سرخی کې لیکي چې پیښور کې سیلي طوفان تباہي خوره کړې ده او څلور کسان یې وژلي دي. مشرق ورځپاڼه وایي چې پاکستان د ډاکټر شکیل د پریښودو امریکایي غوښتنه مسترد کړې ده او ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې ملک کې د لوډ شیډنګ په ضد احتجاجي مظاهرې شروع دي. او دغه رنګ کوم په اداري نظر واچو نو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس ټریبون خپل اداریا د استخباراتي ادارې ISI د مشر د امریکای دورې په ځنډولو لیکلې ده او وایي چې د پاکستان او امریکای د تعلقاتو خکولو لپاره ضروری و چې ظهیر الاسلام دا دوره کړې و او که پاکستان دا لومبې ګام پورته کړو نو د دې په جواب کې و امریکای هم نور ګامونه پورته کول. اداریا وایي چې د دورې نه کولو نه و امریکای ته یو واضح اشاره لاله شي چې پاکستان پوز اوس هم لا پسلاله پیخه خپه دي او امریکای نه د مافیا غوښتنه کوي. خود دې سره سره پاکستان لخوا ناټو غونډه کې ګډون او د سامان د لارو پرانیستو په حواله خبرې اترې کول د دې خبرې غمازي کوي چې پاکستان نړیوال رورولې سره تل لغواړي. اداریه وایي چې د سلاله په پیخه پاکستان خپل خفغان د وړاندې نه سرګن کړي دي چې د ناټو د رسد لارې د تیرو شپږو میاشتو راسي تړلې دي او د غلړ کې مذاکرات هم ګټور اړخت روانو. خداسي کې د ISI د مشر دور زندول د پاکستان او امریکای دواړو په ګټو کې نوي ځکه چې د ملاقاتونو سره ممکن وا چې دغه مذاکرات نور ګړندې شوي وو او زر تر زر سره نتیجې تر رسیدلي وو. د دې ترڅنګ د اردو ژبو ورځپاڼو جنگ او ایکسپرس خپل ادارې د بلوچستان په صورتحال لیکلي دی کې ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې 13 ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د بلوچستان په اړه یو شمېر فیصلې وشوې، خو ولې په سیاسي چارو نظر لرونکو کسانو خیال دی چې دا وعده او فیصلې به هم د نور کله پشان سورزه پس روکی شي. ادارې وایي چې دا وخت بلوچستان کې د پوزی انا او ذاتی ګټو د سیاست تلاسا حالات خراب دي. په داسې کې د عقل او پوهې نه کار غستل پکار دي او داسې لار لټول ضروری دي چې ورسره د بلوچستان پر هرونه راغونډ شي. اداریه د لړکي بازو نړیوالو رسنو ته هم کتنه کوي چې پکې ویل شوی دي چې د بلوچستان حالات ورس پورس خرابيږي او داسې کې د امریکایي کانګرس غړي ډانا روبیکر مضمون هم چې پکې ویل شوی دي چې ورته د بلوچستان په اړه خپل قرارداد باندې هیڅ پیمانی نشته. او مشرق ورځپاڼ خپل اداریه د چترال د خلکو په احتجاج لیکلې ده چې وایي چترال یو لوی ضلعه ده او دلته د سویګیس د نشوالي له وجې خلک لرګي سوځوي، خو بل طرف ته د لرګو کاروباریان د مخورزو خلکو په مرسته بې درېغه ځنګلونه پرې کوي چې ورسره به د چترال ښکلا هم ختم شي او راتلونکي کې به د چترال خلکو ته د لرګو مسله هم ورپېښوي. اداریه وایي چې خلکو د لړکې د خیبر پښتونخوا ګورنر، وزیر اعلی، پولیس مشر او نورو متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د دغو خلکو په ضد د قانوني ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې د حالاتو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼې په پاکستان او افغانستان کې د جهادي مفکوري په موضوع ته کتنه کړې ده. په ورځپاڼې کې لیکل شوي د جهادیانو جګړه له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قانون نظام د نړۍ پام خپل طرف ته کړی دی چې د انصاف په اړه ډېر خلک تنقید کوي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده ناورو.
لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په 1999 کال کې د شوروي اتحاد د یرغل وروسته په هیواد کې حالات بدل شو. په پاکستان کې د شورویانو ضد افغان جهادي مشرانو په نړۍ کې مسلمانانو یاغیانو ته بلنه ورکړه چې د دوی په کمپین کې شامل شي. ورځپاڼه لیکي په هغه وخت کې د امریکا، پاکستان او سعودي عرب په مرسته جهادي مفکوره په نړۍ کې خوره شوه. ورځپاڼه لیکي په 1999 کال کې جهادیان په دې کې کامیاب شو چې شوروي اتحاد افغانستان پرېښودلو ته مجبور کړي چې وروسته بیا القاعده جوړه شوه چې د اوسامه بن لادن په مشرۍ کې مقامي جهاد ته تقویه ورکړه. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې بن لادن چې 15 کالو لپاره پناه اخیستې وه د طالبانو مشر ملا عمر سره ملګری شو چې په نتیجه کې ملا عمر د هغه د نړیوال جهاد مفکوره خپله کړه. ورځپاڼه زیاتوي د افغان جګړې حل او قرارداد لپاره د 2014 کال وروسته طالبان د سیاست برخه ګرځول لازمي دي. د ورځپاڼې په خبره د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د امریکایي صدر باراک اوباما لخوا لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ سند په کار ده د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ اعتماد زیات کړي چې دا ډول طالبانو سره خبرې اترې وکړي. ورځپاڼه بیا د مغربي هیوادونو اندېښنو ته کتنه کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې القاعده او نور وسلوال پټنځایونه لري او د نړیوال جهاد مفکوره خوروي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان ملي حاکمیت احترام معنا داده چې نیټو ځواکونه ته هغه شان ازادي نه وي چې دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو جهادي مفکوره مخنیوي وکړي څنګه چې په افغانستان کې کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان قبایلي سیمه چې پکې د قانون د نشوالي اکثر ذکر کیږي د یوې نوې وجه په بنیاد یې د نړۍ پام په خپل لور ګرځولی دی او هغه وجه ده د دغه سیمه ځانګړی قانوني نظام. ورځپاڼه لیکي د دې نظام لاندې قبایلي مشران او د حکومت لخوا ټاکل شوی پولیټیکل ایجنټ د کیسونو فیصله کوي. پولیټیکل ایجنټ ته پوره اختیار وي چې د خپل قانون سره سم سزاګانې واوروي چې مدعي ته په قبایلي عدالتي نظام کې شواهد د وړاندې کولو اجازه نه وي او نه ځان له وکیل کولی شي. ورځپاڼه د فاټا د خبریالانو د ټولنې صدر اعجاز مومن د خلیلی کې اف سی آر یو سخت او غیر انساني قانون دی. دی وای د دې قانون لاندې که د یوې قبیلې کوم یو کس جرم وکړي نو د هغه د کړو لپاره ټوله قبیله ذمه واره ګڼلی شي، د هغوی کورونه تباه شي، دوی گرفتار شي او پرې جرمانې ولګول شي. ورځپاڼه لیکي تنقید کوونکي نه یوازې د دې قانون په انصاف پوښتنه اوچتوي بلکې د ډاکټر شکیل افریدی د کیس ته جواز په حق لپاره هم پوښتنې لري. افریدی د خیبر ایجنسۍ نه لرې په اپټاباد کې خپله کاروایی کړې وه چېرته چې هغه ته د اف سی آر قانون لاندې د قید سزا واورول شوه. هغه د خیبر قبایلي سیمې اوسېدونکی و.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس ورزو ونی د خبرونې د سندرو امیل ته زموږ همکار هارون باشا تاسو د پاره دا خبرونه برابر کړی ده.
قدرمن اوریدونکو د سندرو میل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. مینوالو پوهان وایي د یو قام د ذهن او کردار عکاسی د دغه قام د ژبې په ادب کې کیږي. د پښتو ژبې د ادب تاریخ تک زیر شو نو معلومیږي چې په پښتنو کې ستر عالمان او سربازان تیر شوي چې د پښتو ادب د پالنې او روزنې فریضه یې په خشان سرته رسولې ده. د نن دور پښتون شاعر او لیکوال هم هڅه کوي د پښتو ادب دغه بیړۍ د نوي دور له تقاضو سره سما پر وړاندې بوزي. د پښتو د وتلیو شاعرانو او لیکوالانو له دغې ډلې څخه یو تن د سواد د مټې د سیمې عبدالرحیم روغانی هم یادېږي. د نوموړي د شاعرۍ په حق ویل کیږي چې تخلیقي فعالیت او د بیان ځانګړی او زړه راښکونکی اسلوب لري. د دې ونې په سندرو میل کې به قدرمنو هم د روغانی صاحب له خولې د ژوند او فن له حاله خبر شي او ورسره به لکه د تیر په څیر خوندوره موسیقي هم اوري چې په پیل کې مدرله د خیال محمد استاد په غږ دا یو غزل راوړی دی. عبدالرحیم روغانی صاحب مشال ریډیو له وخت را کولو ستاسو ډیره مننه که مهرباني وکئ او زمونږ اوریدونکو ته د خپل تیر ژوند لنډ شان کیسه وکئ چې چرته وزېږې دی رسمي زده کړې دې تر کومه ورسولې او دا چې په شعر ویلو دې بیا کله پیل وکړه؟
جما خو زه پیدائش مټه علاقه ده سوات ابتدائی تعلیم بس لسم سینس فرسٹ ڈویژن کو ادا گیا نہ پس بیا جمع والد سے وہ دا اسکول تعلیم نہ فخو اگر دا ہوئی کہ اسکول تعلیم سے حقوق کی نہ کاتر کی کت جامعہ گھر تزی نو لے گم دے ہوئے وہ کالک تبرا نزی وہ گیارو سماش پارا سام پورے پرائیویٹ کرے ہو اور پدی دوران کے زور اسکول مستقل مشپر اشکال ما تدریس سلسلہ جاری ساتھ ہوا شعر و شاعری خو زما دې د وړوکوالي نه وزه ته چې زه په څلورم کې وم پنځم کې وم نو ما به استادان ما ته ته په ما پورې څه جوړ کړه بل بیت ما پورې څه جوړ کړم دا مې یاد دي چې ما ته ګوډه شاعري به ما په هغه وخت کې کوله خو باقاعده شاعري کې ونه زه د اووم اتم نهم داسې دې کلاس مې کې زومه چې ما به لیکله او هغه به ما جمع کوله خو بیا هم د ډېرې زمانې پورې چې ما څه لیکلي نو هغه زمان بیا ضایع شي ورک شو تقریبا په 84 کې بیا ما دا سوچ راغې چې یاره دا فن خو ما اصل پرېږدي نه نو ما دا سوچو چې یاره دا یو فن دی دا یوازې د سندرو لپاره نه دی بلکې دا د دې لپاره هم دی چې زه د مخلوق خدا خدمت وکړم زما په ذهن کې څه دي هغه زه خلکو ته ورسوم او څه زده کوم د ژوند په لاره کې نه چې هغه سلسله وار زه خلکو ته وړاندې کوم نو دا مې یو عبادت دی نو په دې طریقه باندې ما اولنی کتاب نوې نغمه او 5 کاله کې ولیکم
گران اوریدن کو ہم د سواد د سیمې د سندرغالی کرن خان په غږبا د روغانی صاحب دا غزل وورو
صحیح پسڑ باندی بیمار تی درمان درمان پیدا کړی صحیح پیدا کړم مرمانی صحیح ارمان پیدا کړی صحیح پیدا کړم مرمانی صحیح ارمان پیدا کړی سی پسڑ باندھی بیمار تی درمان درمان پیدا زئی پتن باندھی سندان پزڑری خم پیدا کڑم زئی پتن باندھی سندان پزڑری خم پیدا کڑم زئی پتن باندھی ری خم پزڑ سندان سندان پیدا کڑے زئی پیدا کڑم مرمانی زئی ارمان پیدا کڑے زئی پیدا کڑم مرمانی ارمان پیدا کڑے سی پسڑ باندھی بیمار تی درمان درمان پیدا آشنا زمونگا پو تخلیق قیمتی آست بورا آشنا زمونگا پو تخلیق قیمتی آست بورا سید منی جوار کرتی تابان تابان پیدا کڑے سی پیدا کڑ مرمانی زئی ارمان پیدا کڑے زئی پیدا کڑم ارمانی زئی ارمان پیدا کڑے زئی پسڑ باندھی بیمار تی درمان درمان پیدا
روغانی صاحب تاسو خپل کلام هم کله نا کله په ترنم کې وای نو کراته وای چې موسیقي یا د غسر او تال چې دی دا په انساني ژوند کې څومره ارزښت لري؟
موسیقي دا هو قدرتي خبره ده چې یو فنکار کم چې د فنون لطیفه سره تعلق لري
د دې هر یو فنکار چې د دې ټولو مزاج یو شانی لکه جمالیاتي ذوق چې په دې د ټولو کې یو شانی او شاعري راغلی هم د جمالیاتي ذوق په نتیجه کې جمالیاتي ذوق اخاون چې هغه هر یو خاص وخی د خبرو خاص شاعری دا داسې د رنگونو خاص شو دا ګلونه چمنونه دا خوري خوري مناظر دغه شانتي موسیقي چې دا نو دا لازمی خبره ده چې دا داسې فنکار چې کم د فنون لتی په سر تاریخ لري هغه به ارومرو فخی او بلکې داسې به فخی څنګه چې یو موسیقار هغه فخی نو موسیقي خو زما ډېره زیاته فخه ده زما زیات تر ناشناس ته به آواز زما فخ دی ستاسو آواز زمانه چې بلکې ډېرو خلکو فخ دی داسې همایون صاحب شو چکی من زخت الکلام اکثر زیاد تر تم ترنم کی ویما او مال مزرا کئی نو پتن لگی چی نور خل زما آواز پخی او زما کلام کو خی خو بار حال خلق پخی اڑے شون دے شکر نے تجے کلے ہاتھ تے مر پھل دے نجے تجے کلے ہاتھ تے مر پھل دے نجے تجے
روغانی صاحب ستاسو د شاعرۍ لومړی کتاب نوې نغمه چې چاپ شو نو د شعر د مینوالو لخوا ورته ډیره پذیرایي ملو شوه. تاسو په دویم ځل هم چاپ کړ خو اوس بیا داسې اورو چې د کتابونو په دوکانونو نه ملاویږي، نو څه به وایي روغانی صاحب چې ستاسو دغه شعرونه لوستونکو ولې دومره زیات خوښ کړل؟
اول خو دا خبره ده چې دا کتاب چې ما ولیکو کتابت وشو بیا ما پرېس لولونو زما په ځل کې دا خبره رااله چې خدای پاک دې خیر کړي چې دا کتاب خلق خوخ کی الله تعالی دې دا مقبول کی او کچره پرز که دا خلق دا خوخ نه کی نو وی بچیرا تا بکواس دومره لیکنو دا لیکوتی لک بده لیکره دومره غټ جات بکواس نوی لیکو زده دی کتاب خو غټو دی ما تا هیس پتا نوا چه گینه دا با دومره مقبولیت حاصله ای چه ما تا پتا او لگه دا دی تاریخی خطون را لیو دا دی پا باره چه خلکو خبری اکلی نو روز تو ما بیا دا کتاب پا خبر روا است و پا غور بانی مو کتا چه اخر دی که وجه سره چه دا خلکو دومره زیاد فخ کنو آغا ما چه سوچ چو کنو زما شاعری خلک تا یو سو خبرو ما چه محسوس کردی دی نو آغای که اول دا چه پتی که حقیقت ده او بل درم چې ما کمې خبرې کړې هغه ما د اخلاص نه کړې د زړه تل نه کړې کوم چې ما د انتهایی په شدت سره محسوس کړې دي ما هغه خبرې شعر ته وړاندې کړې دي بل ما داسې کار کړی چې ولس ته دې د ولس په ژبه کې خبره وکړی شي ما په ساده خبرو کې شاعري کړې ده زما یو شعر داسې هم دی چې فلسفي اوښله وه په توره د ساده خبرو دا قافله لا پوهه نه ده د جرس په ژبه دا دغه ختم شو وس بیا شاکه ختم شوه د دکانو کې نه ملایږي دا غنیم ورکړه د کمپوزینګ لپاره په درن ول باندې نو دا غره لپاره به کوشش کوم که خیر ان شاء الله ته
روغانه صاحب مونږ ورېدلې دي چې په دې ورستیو کې د نثر هم لیکل دی او په کتابي شکل کې مارکیټ تراغله هم دی، نو که دغه کتاب پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کوم موضوعات په کې چیړلې دي؟
دا هجي مختلف موضوعات زموږ په ذهن کې او هغه له ما داسې
سلسله تجهیز کړه چې زه د خپل خیال نو د نن زر کاله اخوا راتلونکي دوته مستقبل ته وړم. زه داسې خلک اینم چې هغه انتهایی ترقی یافته خلک دي، د هغو رسم و رواج ته حیرانېږم، د هغو اخلاقو ته، د هغو ترقۍ ته، هر څه ته زه حیرانېږم. اگر چې دا کتاب د شعر کتاب نه دی، خو ما په یو شعر خپل لیکلی دی چې په خیال کې خپل خیالي اشنا له لاړ شم، په یو وخت کې هم میلمه شم هم کوربه شم. زه چې د چا میلمه یم هغه زما خیال دی، حضرت څه تپوس چې زما په ذهن کې راځي ځان زما خیال دی، نو په دې وجه ما دا نوم ایښی قربانه خیالونه. دا 1500 مخه دی. ما داسې کړی چې لکه د اولس هغه نفسیات چې دی ما په ذهن کې ایښي دي، بعضې بعض ځینو کې داسې مزاحي انداز مو خپل کړی دی. لکه مثال په طور، زه د یوې جنۍ میلمه یم، د هغې سره ناست یم او ماسوتن وخت دی، بجلی یا دا شی نشته، خو د سپوږمۍ دومره رڼا ده چې هغه مونږ ورته ښه کتاب کتی شو. نو ما تپوس کړی چې یا دا ولې دا سکل دی چې دا داسې رڼا ده؟ نو هغه دا وایي چې یاره دا سپوږمۍ رڼا ده، ستاسو په دور کې دی، تاسو ته هغه رڼا کوله. دا خو د ځمکې یوه برخه وه، څلور نیم اربع کاله مخکې دا بیا د ځمکې نه جدا شوې ده، هم دقه د ځمکې په شان خړه خاوره وه، خو تاسو ته هغه رڼا کوله او مونږ پرې صرف په چونه سپرې کړې ده. نو دا دغه چونې د سپرې کولو په وجه باندې مونږ ته دومره رڼا کوي چې مونږ پکې اخبار هم کتی شو، کتاب پکې کتی شو. نو ما دا وویل چې یاره تاسو پرې ابرق ولې نه سپرې کول؟ ابرق داسې په غرونو کې یو پړقینده غونته سیز دی. هغه دا وویل چې یاره که دا ته مونږ سپرې کړی وای نو بیا به د رڼا سره سره ټمپریچر هم منعکس کوو، په ځمکه باندې به موسمونو ته هم نقصان رسېدلی و، د شپې تقدس هم خراب شي، او نو داسې ډېرې خرابیانې وې چې هغې په وجه باندې مونږ ابرق نه دي سپرې کړي. نو داسې مزاحي رنګ په کوم راوس دی.
روغانی صاحب، بیا بس تاسو شاعرۍ ته راشو، نو که مهرباني وکړي او زموږ اوریدونکو ته خپل سو شعرونه واوروي.
یو کتاب تاسو ما په خابه ور مونږ د یو بل نه غوښتو، پس مانده وخت لاړو تیر هیر شو، چې ترقی کم وا ور کم وو، چې ترقی ډیر شو ور ډیر شو. دا یو سو شعر نه دی، چې ځواني خپل را یاد شي نو ځوان شم، څنګه چې ومه څنګ چې نوم هغه شان شم، زړه مینه مې له خلقو بې پروا کړي، ستا د مینې د نظر غوندې نادان شم، او څوک چې ما غوندې وي ښه ورته معلوم یم، چې بدل وي نو هغوی ته امتحان شم. تل د مینې په بدل کې کنزل اورم، د کنزلو په جواب کې تروان شم،
په یو ځای کې په کافر نوم مشهور شم خو چې بل محفل ته ورشم مسلمان شم، چې می زور په اعتدال کې وي شریف یم، شرپسند شم چې کم عقل پالوان شم، چې می روح روحانیت ته شي فقیر شم، مادیت ته چې ورننوزم خان شم، روغانه د رنگ زیړ کړو زرد سترګو چې تروس اللهم مړ نه ده حیران شم.
خوګوریدونکو د خاغلی عبدالرحیم روغانی د دی خکلو شعرونو سره د سندرو میل خبرونه هم سر ترسیږي. په پای کې درته از هارون بچا په خپل غږ د نوموړي د یو بل غزل چې نوې نوې مې ریکارډ کړی دی ډالای کوم او اجازه هم درنه غواړم. ښه دو بریالي اوسئ.
غنن سوای را تا مخکی مخکی گینن حاغد تن کئی مینی حاغد تن کئی مینی نغ مرا تا غی گینن غنن سوای را تا مخکی مخکی گینن غنن سوای را تا مخکی مخکی گینن شاری راتا سم شاری کوی ہگئی شاری راتا سم شاری کوی ہگئی شاری راتا سم شاری کوی ہگ خندا گانی دی ہگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نم غنن سوای راتا مخکی مخکی گینن غنن سوای راتا مخکی مخکی گینن
مشال ریڈیو ستاسو